سلامونه ستړي مشه تاسې مخه کلا ساده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د سند او سوداګری وزارت وایي چې تیر 1403 لمریز کال کې له هند سره د سوداګری کچا 190 میلیونه ډالر و. د دغه وزارت وایان د عبدالسلام جواد نن سه شنبه رسنیو ته ویلي چې د سوداګری په دې کچې کې 68 میلیونه ډالر په ارزښت صادرات او 230 میلیونه په ارزښت واردات شامل دي. کته معلومه نه ده چې افغانستان له هند کوم توکي وارد کړي، خو جواد ویلي دی چې دوی هند ته انځر، انجا، زعفران، ممیز، شنه زیره او بادام صادر کړي دي. افغانستان د چابهار او واګې بندرونو او یو هوایي دهلیز لري له هند سره سوداګري سره راکړه ورکړه کوي او افغان سوداګر په خوایلی وو پاکستان له هند سره ترانزیت کې ورسره لازمه همکاري نه کوي. د افغانستان په لاس ولایتونو کې نن د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت بیا خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلي چې پاتخار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له 10 تر 15 میلی متر پورې د باران د اورېدو اټکل شوی دی. په دې خبر پاڼه کې د هم راغلي دي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي، جنوب ختیځ او لویدیځ او مرکزي سیمو کې دا سلنګونو په ګډون د تیزو بادونو امکان شته چې سرعت یې په بیلابیلو سیمو کې له 50 څخه تر 100 کیلومترو په ساعت کې اټکل کیږي. د ایران د دولتي رسنیو په وینا په بندرعباس کې د 14 د قربانیانو شمیر اویو ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر تر 200 اوښتی دی. چارواکو پرون ناوخته وویل چې د 48 ساعتونو له تیرېدو وروسته له هم دا اور چې د شهید رجویي په بندر کې لګیدلی نه دی مړ شوی، خو تر کنټرول لاندې راغلی دی. چارواکو تر اوسه د شهید رجویي په بندر کې د اپریل د 26 نیټې د 14 علت سم روښانه کړی نه دی، خو خپلواکو متخصصینو ویلي دي چې دا 14 په ناسمه توګه د سوډیم پر کلورایډ د زیرمې له امله رامنځته شوې ده. سوډیم پر کلورایډ د توغندیو د سون په موادو کې کارول کیږي. او د اوکراین او روسیې ترمنځ د بریدونو په تبادله کې نن سهار یوه 12 کلنه نجلۍ د اوکراین په دنیپرو پتروفسک سیمه کې او 2 تنه نور د روسیې په سرحدي سیمه بلګروت کې وژل شوې دي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي چې روسیې یوازې تیرو 24 ساعتونو کې پر اوکراین 100 بیپیلوټ الوتکې توغولې دي. دا د غبریدونو پایله کې اوکراین ته مالي زیان اوښتی او 3 تنه پکې ټپین شوي هم دي. بل لور ته روسي چارواکو ویلي بلګروت کې پر یوه موټره د اوکراینی ځواکونو برید کې 2 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر له اوکراین سره 3 ورځنی اوربند اعلان کړی دی. دغه اوربند به د می میاشتې له 8 تر 10 پورې نافذ وي چې د نازي جرمنانو په وړاندې د شوروي اتحاد د بریا له 8 کلیزې سره برابرې شپې ورسېدي. د اوکراین ولسمشر د پوتین دغه اعلان نمایشي بللی دی. خبرونه مو واوریدل او نن در سره دا مطالبه واوریدل شي. له پاکستان راسته مشوي کډوال شکایت کوي چې لستون دي سره مخ دي.
خوراکي مشکلات کې موږ دي خراب د پاره هیڅ نه لرو. څار کې ماشومان ژاړي چې یو سراوړي کور ته مخام چلار شو نو بیا را سره هیڅ نه د کارونو به شي نشته.
دا کډوال په داسال کې شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار وایي له پاکستان ویدان راستنه شوو کډوالو ته د بشري مرستو لپاره کافي بودیجه نه لري. بل پلاو بیا د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې.
ولته په بازار کې 15 تر 17 پورې قیمت لري. همداسې که غوړي وګوري که نور خوراکي مواد ګران شوی دی.
پکتیا به هم ورشو چې د وی لسیزي دښمنۍ په دوستي اوخته ده. ماشه د دښمنۍ د څه موضوع پر سر راپورته شوی او په دې لبه هم د تجزیات لرو. په پای کې به تاسو ته هم نه هم راوړو نور مقاله به مشتمل دی وګورئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه د خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې یو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیسیار وایي له پاکستان او ایران افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو د وضعیت د حل لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون د اپریل په 28مه خپور کړی ویلي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د اړتیا وړ بودیجې یوازې 6% ترلاسه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. دغه شان لیران هم د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. افغانستان ته یو شمېر ستنې شوې کورنۍ وایي چې په کور دننه له سختو ستونزو او بې وسلۍ سره مخ دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ روانه ده، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار ویلي د راستنیدونکو کډوالو د وضعیت د حل لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون د اپریل په 28مه خپور کړی ویلي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د اړتیا وړ بودیجې یوازې 6% ترلاسه کړي. یونیسیار ویلي چې په دې موده کې د 1.1 میلیون ډالر اړتیا وړ بودیجې څخه یوازې 9 میلیونه ترلاسه کړي چې د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ یې د بیړنۍ سرپنا او مرستې اړتیا لا پسې زیاته کړي. په راپور کې راغلي چې د دې بودیجې سره دوی یوازې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,03,299 څخه زیاتو کسانو ته د سرپنا او حفظ الصحې مرستې چمتو کړي، خو دا د هغه خلکو د شمېر 18% جوړوي چې دوی هدف ټاکلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل له لومړۍ نیټې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې. دغه راز له ایران هم په تېرو 2 کلونو کې د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ روانه ده. افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي په کور دننه له سختې بېوزلۍ او بېکارۍ سره مخ دي. نور محمد چې نږدې 6 ورځې مخکې له پاکستانه ستون شوی او اوس مهال په جلال آباد ښار کې په یو کرایي کور کې اوسېږي، وایي د خپلې کورنۍ لپاره آن نفقه نشي پیدا کولی.
او دلته خو کارونه ډېر بېخي کارونه هم نشته، بل ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. دلته اوس دغه خوراکي مشکلات دي، موږ بېخي خوراک دپاره هېڅ نه لرو. سهار کې ماشومان ژاړي چې یو څه راوړي کور ته، ماښام چې لاړ شو نو بیا را سره هېڅ نه. دلته کارونه هم بېخي نشته دی، موږ بېخي تنګ یو، ډېر زیات تنګ یو. ژوند کې ځوانان یو، سوال هم نشو کړی، چاته چاته لاس هم نشو نیوی، خو نور مجبور یو، بېخي ډېر مجبور یو.
له ایران تازه ستون شوی یو کډوال محمود چې اوس مهال په کابل کې میشته هم لورته ستونزې سره ټکوي. دوه کاله په تهران کې وم، هلته مې کار کولو، ویزه مې ختمه شوې وه، پولیسو د کار له ځای ونیولم او افغانستان ته یې راواړولم. دلته نه کار شته، نه روزګار شته، حیران یو څه وکړو، چرته لاړ شو، سرپنا مو نشته. د دولت غواړو چې راستنو شویو کسانو سره مرستې وکړي او دوی ته خاصه پاملرنه وکړي. دغه ستانه کړل شوي کډوال وایي د مرستو ژمنې ورسره شوي، خو هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار د اپریل په 6مه ویلي چې د دې میاشتې له لومړۍ تر دې دمه له پاکستانه نږدې 1,00,000 افغان کډوال ستانه شوي چې په دې کې یو شمېر په زور ایستل شوي. یونیسیار د اپریل په 18مه په یو راپور کې دا هم ویلي چې د مارچ له 6مې د اپریل تر 14مې پورې بیا 9,930 افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته تللي چې له دې شمېرې 55,000 کسان په زور ایستل شوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي چې په جبري ډول له ګاونډیو هېوادونو د افغانانو ستنولو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنیفي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال ټام فلیچر سره په لیدنه کې ویلي چې په جبري ډول د افغان کډوالو ایستل د ګاونډیتوب له اصول او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم ورته غوښتنې کړي، خو د کوربه هېوادونو له لوري نه دي منل شوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې افغانستان ته د کډوالو بېسارې ستنېدنې د دې هېواد کمزور اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی. تازه پرون دوشنبه د اپریل 28مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیبن دوجارک په یو خبري کنفرانس کې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې 23 میلیونه خلک چې د دې هېواد له نیمایي ډېر نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. نوموړي د بشري مرستو لپاره د افغانانو اړتیا ته په اشاره سره وویل چې ملګري ملتونه او د دوی شریکان د افغانستان لپاره د بودیجې له سخت کمخ سره مخنی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. دا افغانستان په لس ولایتونو کې نن د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلي چې پاته ښار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکندي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له لسو تر 15 ملي متره پورې د باران د اورېدو اټکل شوی دی. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي دي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي، جنوب ختیځو، لوېدیځو او مرکزي سیمو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو امکان شته چې سرعت یې په بېلابېلو سیمو کې له 50 تر 100 کیلومتره پورې اټکل شوی دی. خو دا چې ولې په د اوړي په دغه وخت کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په شمالي او جنوب ختیځو او لوېدیځو ولایتونو کې بارانونه کیږي، علت یې زما همکار احمد چیبر د ځمکې پېژندنې او همدارنګه د اوبو او د اوبو لګونې له متخصص ولی مدقیق سره په دې اړه خبرې کړې او په پیل کې ورنه همدا علت پوښتلی دی.
د دې سیلابو راوتل نوې خبره نه ده. په افغانستان کې موږ هر کال دغه سره مخ یو، موږ یې وتول فقط په عاجله توګه په داسې حالاتو کې چې اوس د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه په خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلراو چې ورته وایي دو سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته چې دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خبره کړې دي، کله ناکله خلک داسې چې د سیل اوبه ټیټې وي خلک ورځي لرګي ترې راباسي چې بیا دا وروسته نور سیلونه پسې راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پسې راشي او خلک یوسي.
ګوري د شیبر سره دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي،
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چیرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی یعنې خامه کورونه دي، ډېر ټینګه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطح د پورته کېدو په نتیجه کې د خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې د نه ګرځي، فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو په عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې د زر په زره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلاب وکړي تر څو دغه ځاني تلفات یا د ځاني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیات نشي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بله صفحه هم را روانه ده د وریځو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه د سیل له خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې بارانی ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی، دغو مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کی او لوړو ارتفاعاتو ته پناه ویسي، او ځکه د ورځې لخوا وي او که د شپې لخوا وي باید دوی یعنی همیش خبرداری حالات باید د شپې د ورځې باید دوی په توجه، خصوصا چې کله ورښت شروع کړي.
د اوبو متخصص ولی مدقیق چې احمد چیبر سره په افغانستان کې د سیلونو دراوته او د چې څنګه خلک پکې ځان ساتلی شي خپل نظر شریک کړی و.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ایسای او معلومات ملي اداره وایي چې د روان کال په وري میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې یو اشاریه 9% زیاتوالی راغلی دی. د ادارې د اپریل په 28 اعلان وکړ چې دا زیاتوالی 10% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیانو په بیه کې راغلی دی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
ولن په بازار کې 1500 تر 1300 پورې قیمت لري. همداسې که غوړي وګوري که نور خوراکي مواد ګران شوی دی.
د کابل ښار اوسیدونکی سمیم وایي په داسې حال کې چې وار له مخه د افغانستان اقتصادي حالت کړکېچان دی، په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې تر بل هر وخت زیاتې سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
په داسې شرایطو کې چې کار نه وي، روزګار نه وي او اقتصادی مشکلات زیات وی، یو بوجی وړل ته په بازار کې 1500 تر 1700 پورې قیمت لري. همداسې که غوړي وګوري که نور خوراکي مواد نو تبن ګران شوی دی. او موږ زیات اندېښنه ځکه یو دغه ته چې بېروزګاره یو، نو د دغه وجې نه به موږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ شو.
خو یوازې کابل ښاریان نه بلکې د ځینو ولایتونو اوسیدونکو هم له تېرې یوې میاشتې راهیسې د خوراکي توکو د بیو لوړوالی په ځانګړې توګه بېوزلو او د ډېرو غړو لرونکو کورنیو لپاره ملامتونکي بولي. د زابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې اوسنیو وختو کې اقتصادي ستونزې بېخي ډېرې سوې دي. اقتصاد به صفر کې ځل دی. جمهوري وایي ټول خلک بیا د دې توان نه لري، ځکه ډېری خلک دي چې د ماښام په ډوډۍ تیاریان دي.
د افغانانو داسې وخت له دې عمله اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې د روان کال په وری میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې 1.9% لوړوالی راغلی دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ د اپریل په 28 په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې ویلي چې دا زیاتوالی 10.5% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیو په بیو کې راغلی دی. همدارنګه دغه ادارې زیاته کړې چې د غیر خوراکي توکو په بیو کې 0.2% ټیټوالی ښکاري، چې 2.4% یې د جامو او البسې شاخص او 2.6% د درملنې شاخص په بیو کې ټیټوالی راغلی دی. د احصایې او معلوماتو ادارې د بیان له مخې د روان کال په وری میاشت کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت بیا 1.9 افغانۍ او د تیر کال په کب میاشت کې 2.4 افغانۍ و، چې د کب میاشتې په پرتله یې ارزښت کې 0.1% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار منډوي چې د خوراکي توکو تر ټولو لوی بازار دی، ځینو دوکاندارانو یې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بوجې وړو بیه اوس 1400 افغانۍ، چې مخکې له 1500 تر 1300 افغانۍ وه. یو 3 کیلوی ټیم غوړي 1000 افغانۍ او مخکې 960 افغانۍ وه. دغه راز یو من بوره اوس 1400 افغانۍ او مخکې 360 افغانۍ وه. په افغانستان کې داسې وخت د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو خبره کیږي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو هم ورته اندېښنې ښودلې وې او ویلي دي چې 2.9 میلیونه چې د هېواد د وګړو سمه نیمایي برخه جوړوي دوامداره بشري مرستو ته اړمن دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په مارچ میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په روان 2015 کال کې به میلیونونه افغانان د کمزوري اقتصاد، بېکارۍ او له دغه هېواد سره د بهرنیو بشري مرستو د کمېدو له امله د لوږې له لوړې کچې سره مخ شي.
د پکتیا د قومي مشرانو په هڅو د دوو و تر زمونو د کورنیو ترمنځ 100 کلنه پخوانۍ دښمني په دوستۍ بدله شوې ده. د مخکنیو دښمنیو ښکېل لوري تغییر هغې ته خوښ دی او وایي هیڅوک باید شته دښمني خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېنږدي. نور تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د کوز ششنک سیمې د دوو کورنیو ترمنځ 100 کلنه دښمني چې د یو لوري دوه کسان پکې وژل شوي وو د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په هلو ځلو په دوستۍ بدله شوه او په خپلو کې په قومي دود او دستور هغه د بدۍ ټوپۍ ړنګه کړه. قومي مخورو او مسلحینو وویل سره له دې چې دوی په دې روغه جوړه کې تر خپله وسه کوښښونه وکړل، خو تر دې هم د روغې جوړې مهم لامل په خپله د ښکېلو لورو رضایت او ښه نیت و. قومی مخور سید رحمان وویل
دا ډېر ښه خلک وو که موږ د مشران هر څومره ورغلي یو څه موږ څه د غریب ته ورغلي یو هغه ساخته خبر بې ورژانه راواخیستل وبې ویلې چې یاره خو ما د تاوان وي خو ما د اعتریز دوی سره زه باید په یو نغاري کېنم په یو دسترخاني کېنم نه ګرځومه دا توپکې نه کوم دا د کوسي شیژناک مینځه کې زه نه خورم د ما که نورې بودیجې ته تاوان ورسېږي زه یې کوم عیب نه بولم. تاسې خپله شاید زما انتقاد تاسې ول ده خاله خواخ دي دوغ ځوان خدای وزغورو خدای موږ ورته ثواب کړو.
د یاد دښمنۍ دواړه ښکیل لوري د روغې جوړې ته خوښ دی. وایي پخوا دا دښمنۍ د دوه درې کسانو په منځ کې پېښه شوې وه، خو اوس د هر لوري د کورنۍ د غړو شمېر له دوه دوه سوه کسانو هم ډېر شوی او هر څوک بېل بېل ژوند ته ورپېښ ګواښ ته خفه و. د کوز ششنک اوسیدونکی محمد ایوب د هغه کورنۍ استازیتوب کوي چې پخوا یې دوه کسان وژل شوي دي. نوموړی وایي
زه په دې معامله نه ډېر خوشحاله یم. تقریبا د مونږ د دې معاملې سل کاله وتلي وو. دا نوکه ورش کوه دا نش کېږي. اوس په دا کورو کې به مونږ دوه کسان وو، مثال د دوه زړونو نه سره بدیږي. هر دای به په کور کې دوه سوه درې سوه نفس لري، لویه وړکی مونږ یې د غومره لرو. دا خفګان چې پیک شه دا ټول خفه کېږي په کور کې، اکه ماشوم وي که لوی وي که وړکی وي که هر څه وي دا خفه کېږي. څو پیرې مونږ ته راغلي دي، ماړۍ نه ده خوړلي، بېچي تللي، بیماړۍ تللي دي. دا د ټول منطقې نه ده، د ټول هغه نه زمونږ ډېر خوشحالي ډېره مننه کوو.
د دښمنۍ د مقابل لوري کسان وایي ټول هغه کسان چې دښمنۍ ورتر غاړي دي باید روغې جوړې لپاره هر ډول مادي قرباني ورکړي، خو خپل اولادونه او راتلونکي نسلونه له مشکلو وژغوري. د یاد اړخ په استازولۍ ملک محمد داود وویل
هر د داخل بنګال تکمني زرمتي گردیجی دو تا څو خاص کوم چې کومه بدی د تاسو په منځ کې وي هغه ټول لره کوي. دا تاوان نه چې ما زما کلاړه، دا تاوان نه ده، دا تاوان ده چې د تا په د تا زړه په شي خپه ده او د تا په غاړه کې پردای مړی یا په پور پروت.
په پکتیا کې د خلکو د خپل منځي شخړو او دښمنۍ لپاره د ټاکلي کمیسیون غړي وایي چې دوی سره په اوس وخت کې پنځه اویا د دښمنیو نسبتا سترې پیښې ثبت دي چې پنځه حل شوي، دیارلس هغه پای ته رسېدو ته نږدې شوي او د نورو د حل لپاره هم له ښکېلو لورو سره تماسونه نیول کېږي. یاد دیوی په لویه پکتیا کې له پخوانه شخصي دښمنۍ شته چې په دښمنیو کې د ښکېلو خلکو د ژوند اقتصادي پرمختګ، د دوی د اولادونو ښوونه روزنه او نورو سره د دوی د اړیکو د ټینګښت او پراختو بهیرې ټکنۍ کړی دی.
د ازادي راډیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږه کلازاده رادیو ناوړه وستا ست رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري. د سار لښبګو د مخام تشبګو په دنده سپوندو نه 35 متر او د مخام لښبګو د سار تشبګو په منځني صفات او لاس شپګ نه ویم درنګ تاسو کول شي په سوشل میډیا هم موږ در سره تعقیب کړي. اوس هم ورزو خبر پښتونخوا ته او د هغو خوانځي وستونځي در سره شریکو چې جنونی پکې نشي کولای خوانځي او تلاړ شي او کزیم په کافی اندازه معلومانه لري. ورپسې هم ساسي پیغامونه
مو دا واستازونه راوستي او د مو سکول ډیر په غسر جوړ شاد او حکومت جوړ کړه د پوج هغه کې واستازونه نشته دي. کچې ته مو دا واست حکومت واستازونه راوناستول نو مو به احتجاج جوکو او
فریال پنامه دا جنې د دویم جماز د کون کړه چې په سکول کې استادانو د کمی مسالات راپورته کیدلو پس د خپل سبق پاړه فکرمند شوه. فریال سکول د منځني کور مې په منتو کې دی چیرته کې دا وخت موجود شاوخوا در نیم سوز د کونکو ته سبقونه د خودل لپاره صرف یو استاد ده. د جنکو هغه سکول تر پنځم جمعه پورې دی چې پکې ضرورت د چلويخ ز کونکو لپاره یو استاد د ورکولو جوړ شوی پالیسي لمخه لګ تر لګه د اتو استادانو دی. په یاد سکول کې د پنځم جمعه یوې بلز د کونکو صوبیا فوجدار مشال لوډیو ته پر 9 اپریل ویلي غواړي چې سبقونه وای خو په سکول کې استادان نشته چې داسې د علم حاصلولو له بنیادي حقه د محرومه پاتې کېدلو خطر ده.
مونږ د پاره ټیچر بندوبست وکایو او مونږ د پاره د ټیچر سنسه وکایو. مونږ سره سره پر ریګولر یو ټیچر ده او زمونږ سکول ته 350 ده او ایجوکیشن کومه افسره ده میډم یاسمین مونږ سره ډیر هیلپ کړه ده او موږ ډیر ډیر شکریا ده کو. مونږ ته په های سکول په حال کې 9 او 10 کې جنکو فرست پوزیشن یې اخیستی دي. جنکه د چانه کمی نه دي او زمونږ خپل کور او خپل معاشره لپاره نه خپل کوم خپل ملک لپاره سن سه کول غوړو او مخبل تعلیم کول غوړو. مخکې
په منتو کې موجود د جنکو دا سکول په 2013 کال کې د پوسټر نگرانی لاندې د کرونونو روپے په لګت جوړ کړ شوی. په 2023 کال کې یا سکول ته پر پیټی سی فند برتی شوی. چلور استادانه تر ورکولو هغلته حکومت تعلیمي حل زلي په باقاعده توګه شروع کړې وې. تیر کال په جون میاشت کې د ملازمت مودا تر پوره کېدلو پس هغه ټولې استادان له خپلو دندو لرې کړې شول چې داسې یا سکول د استادانو له کمی سره مخامخ دی. د منتو ځای اوسیدونکو غزنی ګول پر 29 اپریل مشال لډیو ته ویلي په سکول کې پر پی ټی سي فنډ نه علاوه تعلیم محکمې یوه بله استاذه هم تعینت کړې وه. خو درې میاشتې وړاندې د هغې تبدله له ښوونځي وشوله او اوس هغلته په رضاکارانه توګه د 12 جماعت یوه مقامي جنۍ د یاد سکول چلولو هڅې روانې کړې دي. ګول زیاتوي دوی پر خپلو ماشومانو سبقونه ویل غواړي خو د تعلیم په لړ کې د سهولتونو کمی له کبله داسې نشي کولی.
نائن ڈویژن پندرستہ بنی ڈبل اسٹوریج اسکولوں یو پہلے شرزئی علاقے لنگرو یو پ منتو کی جوٹ شو 2022 کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ضلع انتظامیہ پمرستہ درجن کو پر منتو اسکول فنکشنل ماحول کڑلے شو چلو ٹیچرونی پی ٹی سی پن نو تحیر شوی دعا کو لو چلے دو پی ٹی سی پن ختم شو سکول بند شو بیا یو ولنٹیئر مقامی رضاکاری ٹیچری آغا سکول اپنے مدد آپ کے تحت چلے بھی بس بند دلی تا نزد شو دا مو حکومت نا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نا وختن کو سدسی شندر بلڈنگ تا دا سرتر زرا سٹاپ معایا کی.
بلخوا مک پا دا غڑا دا تعلیم محکمہ زائی مشرا پروین یاسمین سرا پر واٹس ایپ رابطہ ہونے والا نو هغه مشال لډیو ته په لیکلي بڼه دومره ویل چې په منتو سکول کې د استادانو کمی مسله پر پیرنټ ټیچر کونسلز یا د والدینو استادانو شورا لپاره پر مختشوی فند تر برتی کولو پس حل کړي وا. خو تیر کال د جون پر دشمه د یاد پروژې مودا تر ختمېدلو پس هغه ټولې لری کړې چې داسې یو ځل بیا هغلته د خونکو کمی ورسره راغلی دی. یاسمین زیاتوی نه یوازې د منتو جنکو سکول بلکې پر پیټی سی فنډ ارزی برتی شوی یو سلشل استادان تر للکې دلو پس د الکانو یوش میر سکول نه هم د استادانو کمی لا مسلې سره مخامخ شوی. یاسمین زیاتوی دوی کوشش کوي چې په سکولونو کې نوی برتی په کولو د استادانو کمی زرت ضرور پوره کړي. د کورمې ضلع په شاوخوا 1550 تعلیمي ادارو کې دا وخت تر 80,000 زده کوونکي تعلیم حاصلوي چې ورته د 3,000 استادانو خدمتونه ترلاسه دي. په تعلیمي ادارو کې دا وخت هغلته تر 250 زیات څوکې د استادانو خالی دي چې د تعلیم محکمې مشرانو په خبره تر سوچ ور باندې نوي کسان نوي اخستل شوي. په سکولونو کې به زده کوونکو ته سبقونه په ورخدلو مسئلے رپورٹ کی گی. تاریک رگزے مشال ریڈیو پیخبر.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلتا اسپتالو کی دلتا دماشمان سر خواری نخیش اصلا کدا دا افغانستان خلق غریب جی لوی دلی جی زیاد خلق لوی دلی جی دا سرکاری اسپتالونا چی جی وجیت مثال مراجعه کیا آلت زی آلتا بیا خواری نو سرخی جی آلتا وز طول کار مثال دا وایوستی دی چی وایوستا یه کار کی جی که وایوستا نو نکیش دا بودلک بولس والی دا غمومی اسپتال تا اپل از یو ماشی مروریو نو دا خود سلی روی ساتا یعنی ایمرجنسی ستا منگر آقا چی مریض وروریو مازگر دا یرتوی جو فرمانو را ندرلو دا رسمیت ختم سوی اصلا که چه وایوستایی بیا هم ارزای کار کی که چیر وایوستانی یو داکتر هم دلتا کار نکی ماشمان پر برابر کدر رویان پر برابر دلتا سرکاری او داخو غریب مخلوقی دا افغانستان هر یو دا بای اغیط نسی کلالای بیا چاکن دا بای اغیطی پر آغا بانی مثال دوغن پیسی چی مثال دا پرا سرمایه دار نفس ورکاش دوغن پیسی غوال جی بسی حکمت نده سرک نه پا جی که خواری کشا جده در وسا پور نه پا روختیا پا مرکز که نه مثال پا سرکاری که کشا جده نه پا شخصی کشا جده نه پا شخصی خلقو پسی سرک سیوی جی یا پا شخصی دو خانو پسی نه پا سرکاری پسی سرک سیوی جی چه آقا مثال دی چوک پسی سرک که چه تا دا خلق سکی دا داکتران پیشی خوری نه خوری دا داکتران بیا وایفسی سری یا غریب سری کار کهی که نکی دا داکتران دا شخصی ایا دی دو لمبر شی خرسی که نخرسی ایا دی شی در خپل قیمت پا لا خرسی که نخرسی این در وقت جیر شان در وقت جیر گولی وز همستا ودیل تا حکمت خواری ندیب سکرالی چون حکمت خواری وکش تا که دلیس.
سلام علیکم، زه په خپل تورخم اوسیدونکو خلک ډیر سخت
غربت سره مخ دي ځکه چې تورخم لاره چې بنده وه خلک ډېر خپه. زه په خپله تورخم کې کار کوم، نه تورخم کښې زه په خپله هلته کراچۍ چلوم، خو خلک ډېر سختۍ سره مخ وو. نو ګیټ کولاو شو لارو دپاره، خو دا مسافرو دپاره اوسر پورې نه دی کولاو شوی. او خلکو باندې ډېر تاثیر کړی، ځکه چې غونډ تورخم د ننګرهار خلک چې دي غونډ د تورخم سره تعلق لري او تورخم کښې کار کوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.